ازادي راډیو دی او ساته خبرونه تمو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او درسي ساعت پروگرام خبريږي. خولم راي پام وکړي خبرونو ته. د طالبانو حکومت د پاکستان لالارې هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ جتپوړي پلاوي په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي دي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سکل له می میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګا بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګا بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه تاوانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړې دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللې دي. پلاوی دا مسایل د دینی علماو ترمنځ د متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهم بللې دي. د پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم علیسا نن د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیوي پیغام کې د دې لیدنو کتنو پر دوام ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقې ویډیوي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسئلې ته اشاره نه ده شوې، خو له دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي هیواد باید د حواله لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. اسرائیلو پرون وویل دوی اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د حواله لارې خوراکي مواد ورسوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. له دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي وو چې هیواد به یې پر روانه سپتمبر میاشت کې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي لوږه تر هرې دروازې پورې رسېدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت پر یوې محکمې برید کړی، شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د اما اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې دې حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په دې برید کې د لږ تر لږه دریو بریدګرو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. د دې برید مسؤلیت جیش العدل ډلې منلی. دا ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوس لږکیو د حقونو د دفاع لپاره د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاتلند ته رسېدلی دی. ښاغلی ټرمپ به سبا د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورسولا فاندرلن سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل کډوال د اروپا لویه وچه وژني او په وینا یې اروپایي هیوادونه په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي په برخه کې کار وکړي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي راپور ورکړی چې د سکاتلند په ایدنبورا او ایبردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. ورستله دي چې پاکستان واګه بندر هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړ. افغان سوداګرو هند ته د هوایی دهلیزونو د بیا فعالیدو غوښتنه کړې.
موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پروازې چې په هغې کې اتیا تنه سل تنه موادی دا انتقال کړو.
ملګری ملتونه وایي د توقیف کېدو او جبري استل کېدو ویره په تیرو دو کلونو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو اصلي لامل دی. د برتانیا پر دفاع وزارت له دې کبله څو حقوقي دعوې شوي دي چې د برتانوي ځواکونو د همکارو شاوخوا 19,000 افغانانو شخصي معلومات یې افشا کړي دي.
د بریتانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
په نړیوالو مسایلو کې به برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان سفر په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې له هند سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي دا وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د پاکستان او هند ترمنځ د شخړو په دوام واګا بندر د افغان مالونو پر مخ وتړل شو او دوی ته ډیر درانه تاوانونه واوښتل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هند سره د افغان سوداګرۍ پر مخ د واګه بندر ته تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هېواد سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار بندر له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډېر وخت نیسي، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي، چې له امله یې خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه دوه ورځې له طالب چارواکو سره خبرې وشوې.
پیشنهاد وشو چې کوریډور هوایی د غټو تیارو د جهان سره قرارداد وشي او موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیا ټنه سل ټنه موادی دا انتقال کړو. نو که دا کرایه هم جګی حکومت سبسایډي نه ورکوي هم موږ حاضر یو. په دې باندې اوږد بحث وشو او د هند سره پې وشو چې د هند سره باید دغه شي.
ښاغلی الکوزی وایي چې طالب چارواکو په دې اړه خپل یاداشتونه واخیستل او وویل چې په ګډه به په دې اړه کار کوو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم د جولای په 25مه په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او مالی وزارت مسؤلینو پنجشنبه د اسد میاشتې په دویمه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې د ملي سوداګرو او صنعتکارانو له شاوخوا 150 استازو سره کتلي او د هغوی د بېلابېلو ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کېدو په اړه د بحث او خبرو یادونه هم شوې او وړاندې راغلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د مالی وزارت مسؤلینو سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړی چې د یو شمېر شریکو شویو ستونزو د حل لپاره اړوند وزارتونه او ادارو جدي ګامونه اخیستي او ډېر ژر به حل شي. د یادونه ده چې هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې د مرګونی برید وروسته چې له امله د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وې د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ هر کال د واګه بندر له لارې هند ته د 500 میلیونو په ارزښت د وچې میوې صادرات کېدل او دا لاره د افغان صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لاره وه. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني وایي د واګه بندر تړل کېدو افغان سوداګرو او هم کروندګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو ځکه په خبره یې سوداګرو هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو وړاندیز کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته اخیر ای بندر کې
تا بندر چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې تړل شوی دی سوداګرو او کروندګرو ته یې درانه تاوانونه اړولي دي. موږ له ښکېلو هېوادونو په وار وار وکتل چې په ملت او خلکو د رحم د فقر د له منځه وړلو او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره باید واګه بندر خلاص شي، خو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د یادونه ده چې افغانستان مخکې په تېر جمهوري نظام کې د هند په ګډون له څو هېوادونو سره هوایي دهلیزونه لرل، خو په دغه هېواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا ټول غیر فعاله شول. دا چې ولې دغه هوایي دهلیزونه غیر فعال شوي د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا لخوا کېده، چې اوس دا ملاتړ له منځه تللی، خو زیاته کړې وه چې په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دي چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې جمهوري نظام کې په کلنی ډول 5000 ټن مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او طبي بوټي شامل وو، د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادرېدل.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر افغان سوداګرو د پاکستان له حکومت نه غوښتي دي او بخې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې هند ته د افغانستان د صادراتو د لیږلو لپاره هوایي دهلیزونه بیا فعال کړي. البته دا غوښتنه وروسته له هغه وشوله چې پاکستان واګا بندر هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړ. د نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې چې او بجو پیلیږي، د ماښام په او بجو پیلیږي، تاسو کولی شئ چې د همدې موضوع په اړه له کارپوهانو سره مفصل خبرې واورئ. د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ او تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 درې صفر صفر اته یو یو یو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د برتانوي ځواکونو زرګونه پخوانی افغان همکاران چې د دې هیواد دفاع وزارت شخصي معلومات سهوان افشا کړي وو، د زرګونه پاونډه تاوان مستحق کېدای شي. د انګلستان دو حقوقي بنسټونو لی دی او برینګ لا اعلان کړی چې دوی د دفاع وزارت پر ضد د متضررینو قانوني دعوه ثبت کړې ده. په عین حال کې د برتانوي ځواکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران وایي اوس چې د دوی ټول شخصي معلومات افشا شوي باید حتما برتانیا ته انتقال شي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو شاوخوا 9000 افغان همکارانو چې برتانیا ته د افغانانو د ځای په ځای کولو پروګرام ته هم نوملیکنه کړې و، د پراخه شخصي معلوماتو تر افشا کېدو وروسته د برتانیا د دفاع وزارت په وړاندې د تاوان لپاره ګڼ شمیر قانوني قضیې ثبت شوي. برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت پرون د جولای په 15مه راپور ورکړی چې د برنګزلا حقوقي بنسټ شاوخوا زرو قربانیانو قضیې ثبت کړي. د دې بنسټ مشر عدنان ملک ویلي د دوی مراجعین تمه لري چې خایي 15 عددي تاوان یعنی زرګونه پونډه ترلاسه کړي. انډیپندنت ویلي که څه هم دغه قانوني داوله په لومړیو پړاوونو کې دا خو حقوقي بنسټونو ته مخودلې چې د دعوه کوونکو شمیر به لا ډېر شي. بل برتانوي حقوقي بنسټ لیډي په وروستیو کې ویلي چې لږ تر لږه 70 کسانو له دغه شرکتونو سره خپلې قضیې ثبت کړي، خو شرکت اعلان کړی چې دوی نوې قضیې مني او په خبره یې هر مراجعه کوونکی خایي زرګونه پونډه ترلاسه کړي. دغه بنسټ اټکل کړي هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې د خایي زیات تاوان ترلاسه کړي. په راپور کې د حقوقي کارپوهانو او د بشري حقوقو د متخصصینو له قوله ویل شوی دا تاوان د قربانیانو لپاره مهم کیدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې دي او له سختو خطرونو سره مخ دي. خو د برتانوي ځواکونو یو شمیر پخواني افغان همکاران وایي دوی ته تاوان مهم نه دی، باید دوی هغه هیواد ته انتقال کړل شي. په افغانستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو پخواني همکار چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته سخت په ویره کې دي. برتانوي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې په خبره دوه کاله مخکې له افغانستانه وتلی وایي په داسې حال کې چې له هېواده هم د ډیپورټ له خطر سره مخ دی، باید برتانویان هغه هېواد ته انتقال کړي.
تقریبا دو کاله کېږي چې اوسېږم په پاکستان کې. اوسېږم له بده مرغه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. د برتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوی د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره په دې برخه کې اقدام دې وکړي.
خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي دوی په خپله خوښه د تاوان ورکولو نیت نه لري او ښایي د هر ډول قانوني دعوې په وړاندې کلک مقاومت وکړي. د راپورونو پر بنسټ د برتانوي ځواکونو د شاوخوا 19,000 پخوانیو افغان همکارانو شخصي معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول. ویل کېږي چې دغه کسان اوسمهال د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې سره مخ دي. همدا تېره اونۍ برطانوي ورځپاڼې ډیلي ټیلیګراف د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره ادعا وکړه د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه کړي او وژلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او ویې ویل دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. داسې مهال چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکینی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان شوي، شکنجه شوي، تریتم شوي او آن وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مطالب لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 15 ورځني سفر برتانیا ته تللی دی. هغه د سفر په لومړي ګام کې پرون سکاټلند ته ورسید او هلته یې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې کډوال د اروپا لپاره لوی ګواښ دي. ټرمپ به د برتانیا له صدراعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره پر سوداګریزو اړیکو او یو شمیر نورو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلند کې د سفر لومړۍ ورځ د ټرمپ انټرنیشنل سکاټلند په نوم خپل ګالف میدان کې تیر کړه. د ټرمپ لخوا د ګالف لوبي پر مهال د میدان شاوخوا تکلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د ګالف میدان ته د ټرمپ له تګ مخکې ګڼ شمیر پولیسو او پوځیانو دغه سیمې وپلټلې. میدان ته غځېدلې لارې سړکونه بند شوي او خلکو او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. ترامپ به د سې شنبې تر ورځې خپل سفر ته دوام ورکړي او اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې هغه به د بریتانیا له صدراعظم کایر سټارمر، د سکاټلند له لومړي وزیر او نورو چارواکو سره پر سوداګریزو مسلو خبري وکړي. له ترامپ سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ سلاکاران، استخباراتي اجنټان او امریکایي خبریالان ملګرتیا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند تھیلور راجرز دا یو کاري سفر بللی دی. ترامپ به د یکشنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فون در لاین سره هم وګوري. ترامپ داسې مهال بریتانیا ته تللی چې دولت یې پر اروپایي تولیداتو تعرفې لوړې کړي او کتونکي وایي د سوداګریزو بحثونو یوه مسله به د همدې تعرفو کمول وي. د جمعې په ورځ د سکاټلند په ایرشایر هوایي ډګر کې له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته ترامپ خبریالانو سره په خبرو کې کډوال د اروپا لپاره یو لوی خطر وباله. هغه ویلي اروپایي ټولنه باید د کډوالو په ضد لاس سره یو کړي، کنه کډوال به دغه لویه وچه له منځه یوسي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د نیول کېدو او شړل کېدو ویره په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو اصلي لامل دی. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې څخه تر روان 2025 کال پورې له 1 میلیون ډېر افغانان له دې هېواده افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د پاکستاني پولیسو فشار او د ویزو نه تمدید دوی اړ کړل چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
واقعا به تنگ آمده بودیم.
د یویش پکسیز کورنۍ سرپرست چې په پاکستان کې له درې کال ژوند تیرولو وروسته بیرته کابل ته ستون شوه، وایي د پولیسو د فشارونو له امله اړ شو چې بیرته ستون شي. نوموړي د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مدت 3 سال اسلام آباد
دی وای زدری کله اسلام آباد کوم حل تستون زی ډیر زیات وی د کور لګښتونه کرایا او نور مصارف د دې ترڅنګ د پولیسو هزار وضعیت هر ورځ بدوی راتل او موږ به تنګولو واقعا چې نور ډیر مایوس شو د انتقال پروسه هم ډیر نو امیدون کې شو ورسته می د جی ټی روډ په نوم یوه سیمه ته کور یو حل ته هم د پولیسو له جنجاله خلاص نشم مجبور شوم چې بیرته افغانستان ته راستون شم
نو امید شوه بودی ما به طرف افغانستان
یو مرمن چې دا هم خپل کورنۍ سره یو ځای د کډوالۍ د پروسې د بشپړېدو په هدف پاکستان ته تللې وه او اوس د پولیسو د نیولو له ویرې بیرته افغانستان ته ستنه شوې د نوم د نښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
اته میاشتې مې په پاکستان کې تېرې کړې. د پاکستان حکومت زموږ د ویزو تمدید یوې میاشتې ته راورسولو، بیا هم موږ اخیستې، خو اوس یې هغه تمدید هم بند کړی. د دې لپاره چې پولیس به هر ورځ او شپه راتلل، کورونه به یې پلټل او خلک به یې نیول او حاجي کمپ ته به یې انتقالول، مجبور شو بیرته افغانستان ته راشو.
پندې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په تیرو دوه کلونو کې ډېری افغانان په پاکستان کې د نیولو او شړلو له ویرې له دې هېواده ستانه شوي. د دغو دواړو بنسټونو په ګډ راپور کې چې پرون جمعه د جولای په 15 خپور شوی راغلی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د فشار له زیاتوالي او د بیرته ستنېدو د پلان د دوهم پړاو له پیل وروسته له 2023 ډسمبر نه د 2015 کال پورې له 1,15,000 څخه افغانان ستانه شوي. په راپور کې راغلي چې په راستنېدونکو کې 50% بې اسناده وو. په راپور کې ویل شوي چې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د روان کال په اپریل کې اوج ته ورسېده او بیا په جولای کې یو څه کمه شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوند دغه دواړو ادارو ویلي په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت د پاکستان د حکومت له لوري د دغه کارتونو د مودې د غځولو سره تړلې ده. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي مخکې ویلي وو چې د کارتونو اعتبار موده به ونه غځول شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. د پی او آر کارت یو شمېر درلودونکو چې په پاکستان کې د استوګنې موده د جون په 1.5 پای ته رسیدلې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نیول کېدو او شړلو له ویرې افغانستان ته ستانه شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنرۍ د استازي عرفات جمال په وینا د روان کال تر نیمایي پورې له 300,000 څخه زیات افغانان له پاکستان ستانه شوي. د پناه غوښتنې د حقونو د څار ادارې د رواني جولای په 24 په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال په سختو ستونزو کې ژوند کوي چې ډیری په نورو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې وړ دي، خو د توقیف او شړلو ګواښ د دوی هیلې له منځه وړي. دغه ادارې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او د بې ځایه شویو کورنیو سره له سخت او تبعیضي چلند ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای په 2014 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه افغانان جوړوي. یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي د شمیرې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له غیر قانوني لارو اروپا ته د افغانانو په مهاجرت کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر افغانان وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له کبله چې دوی ورسره مخامخ وو دا خطرناکه لاره یې انتخاب کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په هغه تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی، زیاته کړی چې په 2024 کال کې د هغو افغانانو شمېر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 24% دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له دې شمېر 28% ښځې او 40% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2000 تر 2023 پورې افغانانو له بنګله دېشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2021 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، 80% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی، چې په دې کې 40% کسانو عمومي ناامنۍ او 40% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي، وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول، د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم، ژوند راته ډیر سخت، ستونزمن او بې نهایته خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکنې لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم، خو بدبختانه 2 ځله لاړم، بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي:
مجبور به شدیم که آمدیم ایران از ایران رفتیم.
مجبور شو ایران ته راغلو، له ایران ترکیې ته لاړو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیې یونان ته لاړو، هلته پولیس ونیولو او بیرته یې ترکیې ته واستولو. له ترکیې بیا افغانستان ته ریپورټ شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
بدبختۍ خدا همه چیز خدا دارم.
په راپور کې دغه شان نغلی چې له 2020 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمېر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تېرېدو پر مهال مړه شوي 250 لوړ شوی، چې له 308 تنو 1088 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او له درکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي، جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکمو مجرم پېژندلي و، له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږي بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله، لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي، چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
سلامونه نیکی هیلی اخترما دی ازادی رادو محترمو کارکون کتا و دی ازادی رادو اولیدون که اولیدون کتا. زا غارم چه اخپر نظرم شریک کما او یو غختان خم دی طالبانو نم لارم. دقا مکتبونه چه بند کردی دی طالبانو دی راتک سرسم مکتبونه بند شد دی جناکیانو. تقریبا دسیونه چه دول از دیالس فالس بیلونو پوری زیاد و کم انسانان پا کور کنست دل دی. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس دغه سېواله سره مخ شو. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. په کې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. والسلام، با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مواحد چاپیریال برابر کړه، ځکه د واک په نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پوهنتنن د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب به سي. نو که دې باندې به سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
در راپورونو برخه هم دومره و. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
ښه راغلاست د یولسم ټولګي و دیالسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تېر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پېژنو یا د هغوی ټولګي پېژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګي باندې ویشلې وه، چې د کلک پوټکو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیه ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پېژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسو درس به د اووه نیمې صفې څخه تر یو سلو درېیمې صفې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پوټکو ټولګې لومړی پېژنو. د کلک پوټکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی خپل جوړښت چاخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش نه دی، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات دی په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو یالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی، او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني، او د دوی تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي، او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو د اور کولای سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی شکیږي شمیرالی سو. همدارنګه دغه کم حیوانات چې دی د زینو دای د سینې او سر برخې سره نشته وي او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مناسبه برخه هم مذکره برخه لري چې زینی چې دی پارتوجنیسس دی عملیات چې په دغه کې پارتوجنیس عملیه صورت نیسه او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. سرزو ده حشراتوگی ده حشراتوگی که چه ده مجوهی مچان، ملخان، پتنگان، ورژی، غماشی، یماشی ده طور چه ده پا ده غداله که رزینه ده دیر برخه ده مزیکی دوی چی کرده تشکیل که ده دیر برخه که قرار لره هم درنگ ده حشرات چه ده مجوهی و هغه علم چه ده حشرات سخه بحث که هغه ده انتومولوژی پا نامه سره یادیجه او دوی چې دی په یونانی ژبه کې ورته انتمون وایي ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورته مثال ده کم نباتات چی گرده چی غذایی زنزیر که هم برخه اخلی او کم نباتات چی گرده چی ده گرده خپرونی که هم دیم رسته که چی دی ده زینو آقا کم نباتات چی مثال شرنگ ولری شبوی ولری ده هغو نباتاتو که پر هغو بندی کشینی پر گل پرنو بندی چی ده هغا لعمل چی تیجه گرده شنده نصورت نیستی چی پا تیر رو وستونو که مجده دیه سخه ده دیه پا باره که خبری کردیم او ده هشری چی دی دی په مختلفو ساحو کې د مزکی مثال په خوږو بو کې په تروو بو کې په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د زینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکایې مخته وړي راز عمر پسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو حشری چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشو سوي ده یعنی کړي جور سویده بند بندی او بل در نصف برخه که چی دوی دو دوی کم هضمی سیستم تنفسی او تناسلی سیستمونه طوله پا دقا برخه که قرار لریم دوی چی دوی دو انتنونه لری چی حشرات خپله دو انتنونه للاری دو بوی او لمس په حس که ورسخه کار اخلی او دوی دوی جوره وزرونه زینی چی دوی دوی جوره او زینی هم سلور یوه جوره وزرونه لری چی دو وزرونه مثال لکه موچان چی یوه جوره هم دارنگه زینی نوری چی دوی یوه جوره وزرونه لری او زینی چی بدی هیچ وزرونه نلری لکه هغه میجیان یاده ولیسو همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی سي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی سي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی سي همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنوعونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی ویدی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی سي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګ تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ اوویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلون چې دا د میتامورفیسز یا هم استحالیه په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ لاروا دا پوره مرحله سرته رسي لکه مثال مچی د پتنګ دی او په نامکمله کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي ملخان دي ځینې کوچنی خزده کې دي میژن در ټوله د دې په ډله کې راځي او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینی پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واشه او شنه شاندی نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره ځینې او ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر سینې او ګیډې څخه د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال د رقم هیڅونه چې دوی کولای شي همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري جانبي سترګې لري چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې ویا څخه کولای شي شان ویني او یعنی څو وجهي دي دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهي عدسی دي او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د په درو برخو ویشه سوي د چې مخکینی سینې منځنی سینې او رستنی سینې ده چې دا سینې چې د خپل بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی د ملخ کم سیستم چې دی هغه پکښې کې قرار لري ورپسې راځو د شاتو مچۍ وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي چې دی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمل استحاله لري او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه ملک یو ملکه ده چې هغه چې وی نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده او درېمه کارګران یا هم شزینه شندې موچی دي چې د دې دنده چې د دویم د کم نور پات ټول دندې چې دی هغه دوی سره ترسي مثال د زالی جوړول دي د کندو پاک ساتل دي خواړه چمتو کول دي همدارنګ د ملکې د بچیانو ساتنه ده د ټول څوک سره ترسي د کارګرانی شزینه موچی سره ترسي دوی چې د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کم مثال کند چې دی د نباتاتو کند چې دی هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کم ښځینه کارګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي او کله چې د د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات ورسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښې شول په کورونو کې ځای پر ځای کوي نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه تبخیریږي چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې او پاته 15% چې ده هغه ټوله قندي مواد انزایمونه او دغه شیان دي ورسپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه مواد ماده چې کله راوڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي او د غوزې په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي کله چې لاروا مرحله سي دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي چې د الوزتو مخکې مثال کوم کسان چې دوی راولاړېږي او د دې کم دغه چې دی ای شوي او د دوی دغه کم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړېږي دویمه پوښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي او درېیمه پوښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرما چی جوڑو غاستیت من بایست شنا غلاست دوال سم توگی و دیال سم لوسته در روز لوست که رازو مجاو تاسی زینی غدات او هم دارنگا دوی هورمونو نپیجنو چی داغا کم هورمونو چی دیز مش پا بدن که کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبیم په تیر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه د ګلوکوز د کچې اندازه همدارنګه د هدف حجره مو پیژندلې چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل نن ورځ لوست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو زموږ ستاسو درس ته یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي تازو نخامیه غوده پیژنو نخامیه غوده چې ده د ماستر غوده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کېږي دغه غوده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي دلته کرار لري او نخامیه غوده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي د نخامیه غوده جوړښت چې دی هغوی د غوده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غوده تر ټولو لویه برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کېږي د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدېږي ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غوده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړېږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کېږي د پدې چې د نخامیه غوده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې ترشح کوي چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غوده چې ده یو مهمه اندوکراینی غوده ده چې د بدن د هورموني توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي او دوی چې دي موږ وایو چې دا غوده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه سوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه یعنې د نور غدې چې دي هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دي هغه هم دوی سرته رسوي لکه د تایراید غوده د ادرینال غوده او د تناسلي غدې چې شي دي دا ټول د نخامیه غدې په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي نخامیه غوده چې ده په دې کې اختلاطات کولی سي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي یعنې د دې د مثال تخریبېدل یا دې ته زیان رسېدل زموږ د بدن د ډېرو برخو د ډېرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی سي ورپسې راځو د نخامیه غوده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتی ماده ده چې د نخامی غده دخوا د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده، او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کوم د جی اچ هورمون چې دی ډیره مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشد کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته داسې معلومیږي چې د ماشومان چې دی په هغه په واده کې ځنډ رامنځته کیږي او د عضلاتو کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغو کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیه ډېر چټک یي، ډېر زیات یي، نو ځکه دوی ډېر فعالیت سرته رسوي، ډېر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي، نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود سوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډېر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامی غدې د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د ښځو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډېر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم، د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسي، چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي، لکه څنګه چې مو وویل، او د اوسېدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه، یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي، څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډول سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس اچ تولید دی یا هضم ازیدیدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایرایډ تحریک کوونکی هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایرایډ غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایرایډ غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایرایډ هورمون تایرکسین تولید کړي، او دا هورمون چې دی د ټي 3 یوډوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي، همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې دغه کم د تایرایډ تحریکونکی هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې، یعنی د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي، او کچېری که مش پکې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی ایچ هورمون دی. د ای سی ټی ایچ هورمون چې دی دا هم د نورو هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیا غدې د مخکینی برخې دخوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د اډرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشي کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړې توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي، او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیا غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي، او دی هم د نخامیا غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي سي، همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه دغه تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینایزینګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیې غدې په واسطه تولیدیږي، او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري، او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي واده ورکوي. یعنی پر دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشو کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیې غدې ورستۍ برخه. د نخامیې غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسې وایو دوی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو، چې نخامیې شاخه هم بلل کیږي، او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زیډ ډیوریټیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دوی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي. همدارنګه ای ڈی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیې د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. انشاءالله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې موویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړي او زده کړي موسي. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو. برخه پیژنده دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غصې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیې غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي. دا وز بلوسیاسي د نرمیزي موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیې غدې دندې څه شي دي واضح یې کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دي او آخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.